او ګون پوری تړاو لري تر سی آی ای هم خوشبینه و. د ادارې په جون میاشت کې ویلي و چې طالبان به په راتلونکو 12 میاشتو کې د کابل د نیولو هڅې پیل کړي. تر دې یو میاشت وړاندې د ادارې ویلي و چې افغان امنیتي ځواکونه به کابل په کنټرول کې ولري او طالبان به د نورو سیمو په نیولو تمرکز وکړي. وال سټریټ ژورنال رسپانا او همدارس فوربس مجله وایي چې د دغو راپورونو په اړه د امریکا له استخباراتي ادارو څخه د تبصرې غوښتنه وکړه خو حاضر نشوي چې څه ووایي. دا راپور په داسې حال کې خبريږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې پخوانی استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ په یو آنلاین بحث کې د افغانستان پخوانی ولسمشر او نور سیاستوال د کابل د پرزیدو په خاطر ملامت کړل. د شغلی خلیلزاد په وینا د ولسمشر غنی ستره محاسباتي تیروتنه دا و چې هغه باور نه درلود چې امریکا دی له داسې وی سی می وږي چې د هغه په وینا د امریکا پوځیانو او استخباراتو ته د چین، روسیې، ایران او پاکستان په شان مهمو ستراتیژیکو هیوادونو ته نږدې ده. خلیلزاد په دې بحث کې وویل چې د هڅه وکړه چې شغلی غنی و هڅوي چې ولسمشر ترامپ ډیر جدي دی خو ولسمشر غنی وویل چې د امریکا استخباراتو او پوز د دې خلاف نور څه ورته وایي. د خلیلزاد دا څرګندونه د افغانستان د پخوانی لومړي مرستيال ولسمشر امر الله صالح له تون خبرګون سره مخامخ شوه. صالح په خپل ټویټر باندې کې وکشل چې خلیلزاد هڅه کوي د ماتې پر پردورو واچوي او لا هم د افغانانو پر ټپونو مال غشیندي. خو د امریکا د وال سټریټ ژورنال پر اساس د امریکا د استخباراتي ادارو نوی ترلاسه شوی معلومات ښیي چې امریکا د طالبانو له لوري د کابل ناببره نیولو ته سم تیاری نه ونیولې. راپور وایي د کابل سقوط وروسته د امریکا جګپړو جنرالانو او دفاع وزیر لوید آستن له ولسمشر بایدن څخه وغوښتل چې له افغانستان نه د ټولو ځواکونو د استلو پر پریکړه له ساره غور وکړي. وال سټریټ ژورنال وایي چې بایدن ته خبرداري ورکړی شوی و چې د ټولو ځواکونو د استلو په صورت کې د سبا تضمین نشته او ځینو سلاکارانو ولسمشر بایدن هڅولی و چې په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي خو ولسمشر بایدن دا غوښتنه رد کړې.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. مشهور شاعر عبدالرحیم مجذوب وفات شو. په دې خبرونه کې د شاعرۍ په اړه خبرې کوو او د ارواښاد مجذوب د مرکې و برخه در اورو چې د هغه په ژوند برسره شوې ده.
شاعري کې کومه ده د مینې، محبت او د خایست یوا لوردا
دوسترو پاړه بحث لرو.
نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیری باندې د انسان تخیل ترازی
او د کابل د لوی تراژیدی پانی را اړو.
لیکوال دی بخیل بلې نه سوې او به ونه مرشول د ملي اتحاد بہت خوشاله سو د ارواشاد حافظ صاحب کو چستوې وو.
د خبرونه پیل فرهنګي خبرونو کبو.
شاعر او لیکوال عبدالرحیم مجذوب وفات شو. مجذوب چې په 1915 کال کې د خیبر پختونخوا د مروتو په سیمه کې زیږیدلی وو، د روانې اونۍ د شنبه په ورځ لدې نړۍ سره مخه وکړه. ارواښاد مجذوب لومړنۍ زده کړې په خپل سیمه کې کړې وې او ورپسې د پیښور پوهنتون د حقوقو پوهنځی لوستی وو. ارواښاد مجذوب د پوهنتون له فراغت وروسته د وکالت دنده هم کړې وه. مجذوب شاعري، لیکنه او څېړنې وکړې خو شاعري بچې د یې مشهور کړ. د مجذوب ډیر کتابونه هم چاپ شوي دي چې د کتابونو نمونه یې زیړ ګلونه، وینې او ژوي، لال او کوتی لال، د مینې تنده، د مجذوب کلیات، د نور مظهرونه او د مروتو کسرونه دي. پرونه خبرونه کې د ارواښاد مجذوب د شاعرۍ په اړه د خبرو ترڅنګ د هغه مرکې یو برخه هم درو راو چې زموږ همکار د هغه په ژوند ورسره کړی ده. په هلمند کې بوست رادیو خپل خبرونه بند کړی. بوست رادیو چې په هلمند کې ډیر اوریدونکو درلودل په 2009 کال یې خبرونه پیل او له 14 کلن فعالیت وروسته د طالبانو له واکمنۍ دوه سره دروازې وتړل شوې. د بوست رادیو مسؤلان وایي د اقتصادي ستونزو له امله نور نشي کولای چې خبرونه ته دوام ورکړي، نو ځکه بلدي ورسته په هلمند کې د بوست رادیو خبرونه وانه اوریدل شي. بوست رادیو هر ورځ ول ساعت خبرونه کوي او بیلابل مطالب خپل اوریدونکو ته وړاندې کول. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر ملا خیر الله خیر خوال رسنیو سره د همغږی ناسته وکړه. په دې ناسته کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ملا خیر الله خیر خوا ویلي چې د دوی پالیسی د رسنیو او خبریالانو خوندیتوب او ساتنه ده. نوموړي همداراز ویلي چې رسنۍ باید د بې پرېتوب له اصولو او د هېواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره معلومات خپره کړي. په غونډه کې خبریالانو معلوماتو ته د اسانه لاسرسۍ په خاطر حکومتي ادارو ته د ویاندویانو د ورپېژندلو غوښتنه هم وکړه. طالبان په داسې حال کې له خبریالانو سره ناسته کوي او د همکارۍ ډاډ ورکوي چې د دوی له بیا واکمنېدو سره ډېر افغان خبریالان له هېواده وتلي او د ډېرو رسنیو کارونه په ټپه درېدلي دي.
تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے تسمری تم شگلے اوخ کے ملا تم ندے لاخوں میں قتلے تسمری لاخوں میں قتلے تسمری
تخوروان شپے په مجذوب دی خاورې واړه ولې تخوروان شپے په مجذوب دی خاورې واړه ولې ستا انتظار به تر قیامت کړه مشنا په قبر تیرونه د همدې بیت پر شاعر عبدالرحیم مجذوب خاورې واوخته. مجذوب خپل شاعری په رومانی رنگونو کې ونغړله او بیا یې د لوستونکو مخ ته کېښودله. مجذوب چې د انګلیسي، اردو او فارسی ادبیات لوستي وو ویل یې لا انګلیسی ادبیاتو متاثر وو او په همدې خاطر یې له دې ژبې ډېر شعرونه هم پښتو ته ژباړلي وو. مجذوب به ویل چې د نورو ژبو له ادبیاتو متاثره شوی او د ژباړلو تر څنګ یې دا هڅه هم کړې چې خپلې خبرې په هغو شعري قالبونو کې وکړي. مجذوب غزلونه هم لیکلي دي خو نظمونه یې ډېر مشهور دي. د مس پروین نظم چې وینرسې ته یې لیکلی یو مثالي نظم دی. د دې بیت په څو وروستیو بیتونو کې وایي: ہے توبہ د خایسته ول بیلتونه رب د ژغوره د کھڑا و ول کڑمونه مال دلای د دا مرگ د نژوندون د په صلیب د ظالمانو شوا خوند د هغو ورځو دی ورځی تیری شوی مان نه دی هغه ورځی هیری شوی اوس د شپې چې کله سترګې کړم پټه هغه سترګې را تراشی پټه پټه راته وای چې خوب مکوه تیار شه هسپتال ته راځه ژر کوه بیمار شه هسپتال ته راځه ژر کوه بیمار شه لاروا خاد عبدالرحیم مجذوب سره د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار عمر دراز وزیر د هغه په ژوند مرکه کړې و چې په دې مرکه کې اروا خاد مجذوب د خپل شعرونو او شعري تجربو په اړه مهمه خبرې کړې دي. د مرکه په پیل کې اروا خاد مجذوب د خپل شاعرۍ د پیل په اړه غږیږي.
لاوره درنګ چې زوم کنه نو مال لیکل بزان سره کول پلار تم ډیر سخر وو ایغنه ولې چې دا ساز आवाज التا خلکو د سنځینو ربابزونو دغه کار والو د یعنی هغه سره
مطلب خلکو بد غاڼو
ها د غریب هغه کړه او کنه پلار مسئلہ وزر بیاد تعلیم ترسیا نہ وساتا نم لسم جمع چھ پیش لمن مدرسہ پیش ہوا نو اخی وجہ بند دا وشتہ چھ دغ سوچ تس تعلیم ورکا نو سب وانا ڈھیر پسابق باندے او تھل بے مانا دیکھا پھئی دلی کولو دے یاداشت پوشتنے کھولے ما تے اتا لیک مو لولاو دے اغنا برات دبل کرینا ان دوانو کلا دا دلتا مش خواتا ایغا نبا ماستر رات سنسکرت پر تشاو ہاو اگر فارسیش بچے کو مدا آغا غنہ ویلا دلتا یو ملاو بل خوش کلی کے دا دا کچکوٹ ندر نالا کچکوٹ آغا اتنی ولیو پرشن با ایغا راشاو او کور کے بعد اقبالیات پر تر آراول اقبال کتابونا بانگی دا را بار جبریل را ضربے کرنیم دا ما سر یعنی دلتا کور چے پراتاو او یا جبا جماعت کے ماتر یوسف از علی خیال دارا و سکندر نامے پوری دا شاید
دا جماعت
دا جماعت کے بیلا
سمرا جبی دی چھ پاگی مندی تاسو تا بورا سیل دے تاسو تا درزی سائی
پویرم کنا پویرم بلاغا پشتو اردو او لجر پیندکو پرشن بند پویرم انگلیس ہم دا غس دا مطلب دا زبا آغا سے انگریزی شاید نو لیکن خو انگریز وال شاید زبا آغا چی ترجمہ کا والا سا
ولی مشاعری شروع کرا اول دا سے سو وجوہات و
سا انہرنت اغوی سالی کی مادہ وی او سا دما مولی دالتا دا اغاہم و ولی چی دا دیر لیٹ ٹائم چی چی زو وکنو بے یو دو رونو ملاگان و بے آسر با مرسلی خطکو ملاگان و مشر برور و حلائی و آگا کشر برور او لاسے پا مات کرا و بے بے شیشن جج رازی نامہ سرکا ولا دو بیا رازی نامہ نوصلا بیا بسر لارو آگا مام موکل چی کبو ایک با دیر کافر شیرونا او ویلا دا سے دیپ شیرونا باوا دورا و چچ چا سائری باوا بے ماور تو ویلی چیتا چیتا دا فارسی تاز دا کری دا ویچ دالتا غزی خیلو کور کیچی یو ملاو او ویچ زا آگے سرا تالیب واغو نو شاید دا حقا سرا او بلی چی ما عمر چی ما چی غطا آگا وکرا کنا خیال وکر بے دا غام اولی ہو چی دا کم نما تا سبا کر شاوا لیغا براتا یو خو ما سوسائیٹی چی کم وا شاعران سرا با خام خواوا بل وجوہات چ دی دی چ لو او بیوٹی اغدا لاس وی زبا دا وای چ دا شاعری چ کوم دا د مینه محبت او د خایست یو لور دا پیدا کړ سلی دا
مطلب تاسو دی چ مینا او خایست ضروری دی شاعری دا پرا
شاعری پرا بالکل ضروری
مجذوب صاحب زیاتره شاعران خو شاعری قدرتی برخه هم غنی تاسو دا غی سره سمرا اتفاق وای
دا دا چې تن نیچر نا له قدرت نا ځان نه څه خلاصا ولای کته و دې کوي چې مطلب دا د تبا قدرت پتا حوی دا تم څه کې یو قیدی ایثار کې لادا سے وکنه سپول کے میز سنبھالے کے دا سائے تن تو نہ خلاص دا نه سے دې متعلق بس سموای چې کوم قران دا او سنت دا دا مور پارا بس بی دا سی و جینیس دے خلے مفتار دا خبر دی چھ دا دا وال جینیس تولو نشو جینیس دا
پی خور پانتون کی چھ کم مختا سو وی نو آل تا سو کم شاعران و ادیبانو سر ملاقاتو نوی
دا چیز پا پیشاور کے ما نو کلندر ممند ادریس باچا حمزہ صاحب مہدی صاحب ولی محمد طوفان دا دو تولو سر باجوا دے آغا کامل سے بلا خانے سے ایوا گنڈا کا والا ہفتہ سے ہفتہ وار وہ آگا چمے ورس بھائی یا اتوار ورس بچے کو مبرس بچو تھی وہ پاگا ورس بدا گنڈا کے دلا اور سب بے دال تراتلم اور یو بل چوکور سر اللہ بنو گوشی بہوں خو صبح پٹک ٹائم اٹھتا رہا سے دلا او ما دا تنقید یا شی شاعری کرول دا تصدا کړی دی
مطلب تاسو ولسی ادبی جرګه خونه یا دوی
جرګه دا دغه شاعر کنا د کامل شه بارغه بلخانه او هغه کې تردا پوره چې کومینست ټایپ خلک هم و پچی افضل خان بنگش هغه هم بارته ورته دین به مور کالج کې وا هغه د زمي لیکوال تورنا جوړ کړی وا هغه هم ناسش مشاعره وا خو یافتہ وارم بکا والا
تاسو چې کلب بنو تر علی دلته مولسی تنقیدی ټولنه جوړ کړه نو دا د هغه په خبر اولسی اولسی ادبی چې کوم ټولنه و دا غي تسلسل خو نو
یو هغه ضرور به هغه و هغه دا وکنه چې خو بنیاد هغه دایښه بل تا ته چې ما ته به کامل سی اب شاګرد ته پهلا اوس نه پایره چې سي پتري شاګرد پاته سنای ما اصلاح خود نه دا کړی لا غن را کړی کنه خو دا خبردار چې د خط او خال د پوئټري څخه کار خېدو خال بوله دا د شی پوئټري لا د ورز ارنجمنت کوم دا دا ما دونا اربه دلایدا وسوځ کوشش دا کوم چې زه شاعری لیک کنه چې خې اگر راشي بیا خې 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 په چر راځي کنه چې شین اگر راشي بیا شین تکرار په چر راځي درمې کنه د ته الیټریشن وای انګریزي الیټریشن نو ما چې انګریزي پوئټري وکټل کنه کالج په ټایم شي نو ما ویلا چې یار په کار دا چې دا کلاسیک دور دی انګریزي هغه خاصه ختم سه پښتو پوئټري اوس په کار دا چې رومانټیک او کلندر صاحب دغه ویلا بلبا دغه ویل چې اوس رومانټیسم تا هغه ورکول پچار دي نو ما بیا دې کتاب کې هم د هغه شاعرانو ذکر کړی دا ازن مې هغه کلام ترجمه کړی دي او ما دا مطلب چې هغه پښتو کې هغه شي نورواله دا رومانټیسم مې په پښتو ته والو
مجذوب صاحب انګریزي پوئټری کې یا انګریزي چې کوم شاعري دا پغې کې تاسو کوم شاعران ته خوښ
دي؟ دا ګولډن ټریزر یو کتاب هغه چې تو وای نو هغه چې بداسه شاینه بوبو چې اب بایرن کړی لیکلی و داسه شاینه بوبو چې هغه با کیټس کړی لیکلی و باز شاینه با چې کوم دا دا وزورت یا براوننګ شل لیکلی و یا به شاله شل لیکلیو شاله یو باغی پورتو رشته خبره دادا ماتا دی کیس او دی شاله پورتی چه کم دا آغا دی رخواشا و او بیاور پسیمه دی اسکی کالج والا سیمون تلر کالج دو والا شایدی خواشا و چه دی پیرانو او دی آغا غور یعنی این میتیریل غونده شاینا بی پیدا کرده کنه نو شای بی پیدا کرده پورتی چه پشتو که ما دینا دا تلی کلی دی دتا کنه دا رومانتی سیزم دا دې کتاب د رومانټیسم وای نیرو صاحب لیکي چې هغه هیستری اف ورلد نیرو انځتا په خاتونو چې هر کانتری هیستری لیکل دا نو انګلند هیستری ورته لیکي چې انګلند کې په دا دور باندې ډېر کوټي پوئټس ول چې یو کیټس وو یو بایرن وو یو مغول شل وو دا درېزل مشاعران چې کوم دی کنه دا د هغه سره خو بایرن سره زنه متفق کړه هغه چې کوم دا شله خو باغیو اخو خان وو نخراو کنه بنشکراو ولې چې اول اعتصیزم په چشو ریکه دو بیا چې کوم دا د چرچ د ملاګانو د پیرانو د ارشا خلاف پهلې کې چې کوم بدمره خلکو قدر کا وړه لا به خاو کنه
تاسو چې کوم نظم دی پغې کې تاسو ډېر هیتونه متعارف کړی دي نو دا تاسو مطلب سوق فالو کړی دي په عالمی سطح باندې کا خپل شوري تور باندې تاسو کړی
بي مورا کولا نو مورا دا فارسی چې ویلو کنه اردو چې ولا ما اوټ اف کوټ دا ویلو دا خو مطلب دا انګلیش پوئټري کنه چې ما فالو کړی دي هغه ما خپل پوئټري هغه شانته راولې ده یو طرز ته مې راولې ده زنه ما ترجمه کړی دي هغه سره مې ترجمه لیکل ده
مجذوب صاحب ډېر خلک وایي چې په موسیقي باندې هم تاسو ډېر مهارت لرئ مینا ور سره لرئ
نظم موسیقي انسټرومنت راغولا سه یو هم نسه راغولا خو راغونه دي پراغوې نسنه نه پوي خو دا پېښور مجلسانو چې کوم رباعی یا کوم غزل یا سندره ویل دي دغه مورا واخړې دي کالبټونه دغه ورته شي دي
کومه موسیقي دې زیاته خوخیږي
ډېر دواړه مې خور ده کلاسیک شاوي خو کلاسیک مې خو ښه ده چې کلاسیک شاعري چې کلام چې وی دي ش پوئټس وی همیشه او ش غزل وی پچی یعنی تاسو دا شرابي مې شرابي هغه تا عزیز د سکه دا عزیز کواله اگر دخلے دا نا دا خواہ غزل یا کلام دھورا مزدار دا چی سلائے متاثر کی شرابی میں شرابی چی دگا شرابی نسا یا گا آئے صوفیزم وال شرابوں نے شاہی چی دا صوفیان یا خائی چی تسا یا خائی دوئی میڈیٹیشنز دیا گا
تاسو شاعری کے تصوف سمرا مطلب
ما غوچ ایک شاعری کے اور ریل تصوف نسل دا آسے ورز تصوف تا پچے زبانی دا زکه چې هغه ما یاد از صوفی خو نه یم زما خو تا ته هغه اقبال ور شعر ویل کنه چې شاهد اول بجا اخته انداختن باز اور در در جهان انداختن یعنی اول خو ته پر خپل ځان چې هغه پیدا کا کوالټیز پیدا کا چې د تا رسول سویل دي تا ته فالو کړی دي دا ټیک تا چې زه د رسول نه ډیر متاثر یم ډیر متاثر زین او ما قران په مانو لټر ویلای دا خو یا خیا ټولې کیسې خو به قرآن غونډه نه دي کنه قرآن به وچت کلام دا غدا.
عبدالرحیم مجذوب صاحب اخره کې د خلکو د پاره د شاعرانو د پاره بیا نوی چې کم شاعران دي د دې لپاره به څه پیغام لري؟
زه خو سیاسي سړی نه خو دا زه ویلی سم په کار دا چې پښتانه هم یوې جنډې لاندې سي او په شریکه باندې سي ټول او شاعران چې کوم دي دا چې کوم دا د مقصدیت او ریئلیزم دا دې پرتې چې پیدا کی
کابل لوی تراشیدی د شاعر او لیکوال علم ګل سحر کتاب دی چې حاتم خبرندوی ټولنی په کابل کې چاپ کړی. دا کتاب د لیکوال د هغه وخت خاطرو او یادښتونو ټولګه ده چې په کابل کې مرمۍ ورېدلې او په سړکونو جسدونه پراته وو. لا ښاغلی سحر سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی دا کتاب پاړه راته غږیږي.
دا کتاب چې د مالی ورځنیو خاطرو او یا تاریخي داستانو مجموعه به وګورو چې دا څه وي په د لاسوایم کال کې مې لزان سره تصمیم ونیو چې راځه اوس تل د ورځنیو خاطرې لیکه. نو هغه ورځنیو خاطرې د څه چې زیاتره خو شخصي په ودو وختو کې او بیا مې ورسته سیاسي کړې. البته تقریرات کوم ډیر شخصي ورځنیو یې ستل بیا ورسته بیا نو ست کابل حالت بدل شو. بیا نو خو هر ورځ دا سي پیښې کې دي سي په اصطلاح ډراماتیک پیښې وي او د انسان تصور زری پیښې وي یعنی د شپې پیښې چې موږ هیڅ تصور نه کاو. بیا مې ورځنی خاطرې ولیکلې او په دې کې خاطرې دي ورځنی یادښتونه دي ځینې کې راځي په برخه کې معلوماتونه دي. بیا مې په یوه وخت کې هیواد ما پرېونو لیکل کله کله زړه دی چې ولې کله د خلکو هغه احساسات او هغه ولې د کلبم. نو هغه شیونه ما په نورو مجموعه کې نه راولې. البته ممکن دي هغه هنري ارخه کمزورې نو په دې کې مې هغه مو اضافه کړې دي. باندې حال کې باندې تنظیمه د سپیغه وخت کې مې لیکلې وو او دغه وخت ترجمانی کې یره دي لپاره د دې پیښو پر روښانولو کې نورم مرسته کوي دغه شیرونه او تنظیمه. او بل یو څه نور څه په اصطلاح ادبي اړخ مول لري چې جالب هم شي خلکو ته. بل خبره دا ده چې په یوه وخت کې چې دا ما لیکلې وو نو په نورو مجموعو کې نور راوښته و دلته ځای وشل تراشي. نو دا باید خلک د ما احساسات نه بلکې د خلکو د یوه وخت احساسات وبولي. خا په اول وخت ما فکر نه کاوه چې دا به بیا چاپی شي بیا به کیږي څنګه به کیږي. خو ما راځم چې د لیکي هغه د زړه بلاس په میوست په دې باره کې د خبرم ده. د ان فرانک دی یو انجلی ده یو هدي انجلی ده چې د المان په فرانکفورت کې اوسېده. به کله چې هیټلر قدرت ته ورسېده دوی لاړ په اسلام اجز و هالند ته. په هالند کې بیا په یو پټ ځای کې اوسېدل او د ورځنۍ خاطرې لیکلې دي. دغه خاطرې بل اخره فلمونه جوړ شو او هغه فلمونه بیا د شوندې اوسکار جایزه وګټلې. کور دغه سیمه دې په نامه یاد شو. کور موزیم سو. پلمان او هالند کې دی په نامو باندې ډیر ځایونه دی ډیر هغه دی او یو ته یعنی ډیر ارزښت ورکړ زما مطلب دا و چې دغه شی لیکنو ته ضرورت وو او باید یو چا لیکلی وای البته دغه د تاریخ د دغه ګوشي پر روښانولو کې ډیر مرسته کوي زما په نظر باندې هغه د تاریخ جزئیات چې دي همدغه شیانو کې دي زما هیله دا ده چې نورو خلکو هم د نورو پیښو باره کې لیکلي وي
سحر صاحب یو خبره د هم کیږي چې په تاریخ کې د عامو خلکو د ژوند سرکونه ډیر کم ښکاری یعنی ډیر تمرکز د واکمنو او اشرافو پر ژوند شوی د کابل لوی تراژیدی کتاب کې څومره د عامو خلکو د ژوند کیسې راغلي
ولکه وخت زه دغه د ارګ تاریخ اول غمس ولیک اول تاریخ هغه دی ارګ نه او پرون ګنه د جته ولا سوال مې ولا تاریخ یو بل شاید اصلا بس انا مطلب دانه ده شي پښتلا وسه تاریخ په بدل کو بلکې تاریخ ته موږ باید نور زاویه وګورو لکه تاسو چې وفرمایل د عامو خلکو نظر او دی او وړې ګوشي وړې شي به د ژوند دا باید رابرجسته شي په دغه کتاب کې د کابل لوی تراژیدي کې ډیر تمرکز په خلکو باندې شوی دی د عامو خلکو ژوند پکې په دې کې بتاشي د کابل د شاریانو دغه وخت حالت تمور ولې ان شاء الله ځکه چې خصوصي دي ټول سبسوي دي جنې پیښې دي چې د ماتر مخته دي سوي دي ما خپل دلې دي په ماتر سوي دي په یو بل چتر سوي دي مثلا په همکارانو په مامورینو په همسایګانو په دوستانو په ګاونډیانو او په نور خپلوانو باندې په خپل عملن ورغلې مریدلې مې دي مثلا جنازې مې پورته کړې دي مړې مې یو ځای ته رسولې دي او شاعر دی و مې چې د ماتر مخ خلک ورغلې دي خپل په دغه غږ کې څلور واري چې مې پیا دي او د کتاب کوم شاعر راغلي له حتمی مرګ نه غوړل سوای مې له حتمی مرګ نه یعنی نو ځکه خو زیات تمرکز په خلکو باندې او حتمی چلدلې دي په یو باندې یعنی بیا مخ خلکو ژوند ډیر پکې ده په دې کې
د کابل تراژیدی کتاب کې ځای ځای د هنرمندانو شاعرانو او لیکوالو ژوند ته هم اشاره شوې مثال دروخه د اسحاق ننګیال خبره شوې چې اقتصادي وضعیت ښه نه و دروخه د استاد نصر الله حافظ خبره شوې چې کورې وسلوالو لوټلای وو که د فرهنګیانو او هنرمندانو په اړه راته وایي چې دوی هغه تراژیدی چې خپل لیدله هغه وخت دوی څه کول څه ویل او څه خبرول
دغه وختونه خدای خدای د افغانستان هغه پښتلغه د بهرام اخیری ټکه چوتو یم دغه هر څه ګډوډ وو د خلکو اجر ژوند ګډوډ وو نو فرنګي کارونه او هنري کارونه دا خو طبیعي ده چې ګډوډ وو او ټول دنیا ټول خلک پوهېږي چې د افغانستان چې په فرهنګ په برخه چې څوک وو زیاتره له افغانستان ولاړ نورو هیوادونو ته هنرمندان ټول لاړل زیاتره یعنی ډیر کم به پاتې لیکوال همدغه شي د لیکوالو وضعیت ډیر خراب و خصوصا هغه د مامورینو یا لیکوال خو د دولت مامورینو زیاتره دوی د مخه په یو کوپن چلېدل او عادي ژوند یې د ټولو خو دغه حالت چې راغی بس هر څه له پټکه ودرېدل نو دې ژوند هم د ټولو خراب شو د ما په یاد ارواشاد دنګاس د خدای وبخښي د شاروالي مخې ته په دغه سړک باندې په مخه راغی ډېرې حالت خراب وو یعنی هغه حالت یې بس دما یادي څومره په څومره بد حالت وو هم اقتصادي ستونزې هم هغه پښتله د مشمارت چې تل به کېناستلو سره موږ به مخکې له دغه نه دغو دغو پېښو مخکې موږ لکه دا اوس چې افغان ادبي بهیر ده موږ به همدغسې غونډې لرلې منتاب کورونو کې مې لرلې ډېر کسان به کېناستو سره او اته کسان کله لس دولس کسان کله تر سلو پورې به هم کېناستو زیاتره دغه ملګري وو نجف تکل وو ننګیال صاحب وو مستان صاحب وو ځینې نور ملګري وو موږ به کېناستو دا غونډې به وایي معمولا هر هفته کې به همدغسې غونډې وي نو یو د خوشحالۍ پېغو کې به خوشحاله وو پېشتله نو په دغو وختو کې دا حالت نه وو یعنی لیکوال دې بېخل دلی نه سوی یو نمبر سیول دوم ډېر زیات بہت خوشحاله سو د ارواشاد حافظ صاحب کور چور سوی وو نجف تکل په ډېر بد حالت کې وو څو وایي مهاجرت ته مجبور سو بیا به راغی څو وایي نو ولې په کابل کې همدغه سی نور لیکوال استاد اسماعیل قیو بخشی په ډیر یو بد حالت کې وو. نو د ځوان د شرایط خو ډیر خراب وو. چې د ځوان شرایط خراب وو نو فرهنګي کارونه هم نه وو. البته ځینې ملګرو په وروستیو کې چې لږ وده ښه شوه ځینې ملګرو بیا د هندارې په نامه باندې یو پښتو خپرونه راوایستله جریده وه. پویان صاحب وو، لاو صاحب وو، لیوال صاحب وو، ځینې نورو ملګرو پیغ کار کوو کوم نور بدر صاحب هم فکر کوم وو. یو څو وخت لپاره هغه راووته چې لږ روشنی غوندې شوه، بیا بیا هغه شو. او یو څو نورې ورځپاڼې او جریدې هم وې چې هغه زیاتره تنظیمي وې. نور د دې څرک نه لګېد، هغه هم البته بیا سبا به نه وه. که نه زه خپله د عرفان مجلې معاون چاپولی هم نه شوه، هر څومره کوشش چې وکړو مطبعه هم له منځه ولاړه.
سحر صاحب یو خبره دا هم کیږي چې د افغانستان په تاریخ کې تکرار ډیر دی، یعنی ځینې پیښې په ځالونو تکرار شوی. حتی د هغه وخت په اړه چې تاسو خاطرې او یادښتونه لیکلي ډیر کله د اوس وخت سره پرتله کیږي، د دې تکرار علت تاسو څه بولئ؟
هیواد پیژې ولی تکراریږي زموږ تاریخ؟ یو ښه عوامل ډیر زیات دي، نور عوامل کله د تعلیم لريوالي او نورې خبرې. یو لوی علت زما په نظر باندې دا ده چې موږ هغه وخته نه دي کتلي په انتقادي ډول باندې، د هغه وخت خاطرې، د هغه وخت لیکنې، د هغه وخت منظم تاریخ نه لرو. ګوره، غازی امان الله خان راغی، افغانستان یې د ترقی په خوا باندې روان کړ او ډېر ښه کارونه روان وو. که تر اوسه وایي افغانستان په تر اروپا مخکې وو. ښه، هغه له منځه لاړو. بیا څو څو وارې دغسې حرکتونه رامنځته شو، بیا د هغه په پلو باندې ولاړو، اما بیا هم ناکام شو، بیا هم عین خبرې تکرار شوې. نو یو دلیل دا ده چې د هغه وخت یو ژوندی تاریخ موږ لرلی، د هغه وخت خاطرې موږ لرلی، موږ به بیا شاید دا نه وای تکرار شوي. موږ یوازې ځینې غازی امان الله خان توصیف کوو، یو شمېر شاید مخالفت هم وکړي، اما له اساسي ستونزو ځانونه نه دي خبر کړي چې څه وو، ولې داسې وسوه، او کوم اشتباهات وسوه په هغه وخت کې، کوم عجله وسوه په هغه وخت کې چې دا بیا به راتلونکو به نه تکراروله. همدغه چې زه دغه د پخوانیو وزیرانو، د پخوانیو حکومتونو دا کسان کله کله دلته هلته وینم، اکثره وخت دوی ته هیله ورنه کوم چې دوی د هغه وخت خاطرې ولیکي او یو څه بې طرفانه ولیکي. نو یو علت یې همدغه ده چې موږ نه دي لیکلي څه شی. دغه خاطرې چې ما لیکلي دي، بیا وروسته مې مطلب دا هم و چې موږ بیا یعنې له دغو نه درس واخلو. که چیرې موږ د پخوانو وختونو داسې شی لرلی، شاید کم تکرار کړی وای. شخصاً زه اوس په دې عقیده یم چې که هر چیرې وو، په هر چا پورې مې ارتباط درلود، د هر چا طرفداران وو، وطن تر ټولو مهم ده، د وطن دپاره یې باید ولیکو، ټولنه سړی باید درس واخلي. دا مهمه نه ده، البته مسلط کې موږ ټول شریک یو. نو خبره دا ده چې موږ باید له دې نه درس واخلو، او دا دغه حالت چې راغلی ده د بیا تکرار دپاره یې باید متوجه اوسو چې بیا تکرار نه شي، او هغه کسان وپیژنو چې موږ یې حالت ته ولي.
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوي، خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمي ځوابونه نه درلودل، اساتیرو ته پناه وروړه، او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول. استوري که څه هم رښتیا بنوي، خو تر یو وخت یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه، او دوی به مطمئنو چې کېدی شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی. مثال د لمر، سپوږمۍ، ځمکې، ژوند، زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده.
خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت دورو اسطوره شاته پرې خوده او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وبیني، تجربه یې کړي او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زمانی انسانان په اسطورو ډیر باور نه لري، خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د اسطورو رول مهم بلل کیږي. د اسطورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پایل کې ښاغلی لیوال د اسطورو په اړه معلومات راکوي.
اسطوره د انسان فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع که، د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د ته ژوند بخلی هغه کوم قدرت ده. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخود تعجب یې وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو. باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه، ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي. اوله برخه یې اساطیري ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطورې کشف کړي، اسطورې د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطورې تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کیږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد و. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیري دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کړي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساینسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډ یې کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکري او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي او د همدې دپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمان انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوي کېږي اسطورې له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت شعور کې ځای لري.
لکه تاسې مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسالاتې وې. وروسته چې د وحدانیت زمانې رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسېده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل،
او لوی جګړې کولې. دا د اساطیری موجودات په توګه رامسته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته لغنه اساطیری پهلوانان رامسته شول. په دې شکل نوې زمانہ کې چې نور نه اساطیری پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخوانی ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې وخت کې خلکو پرستش کاوه، او ستوري په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوې اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانہ کې هم ځکه دا د انسان ذهن د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور سیارو څخه د راغلیو بشقاب پرنده شورته وي دغه الوتون کی غابونه یا د نور سیارو موجودات دا په خپل د نوې زمانه اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیری باندې د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي دا اول په اساطیری باندې زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي فلسفي حالت ته ځي او لږ نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپل د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډیرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بیل خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیلات هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوې دي، په هغو کې غنی اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهور اسطوره ده. په خپل په غنو علمي دلایل ما دا ثابته کړی چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپيري، انار خندان او سیب جړان، دا غنی دغه سی اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډیره زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دی پاتې شوی؟ چون دوی د اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته د خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای وګوی عقیدوی ارزښت له لاسه ورکړای وای، خپل فرهنګي او ادبی ارزښت ساتلای وای. دا واز په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې لمنځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو پر رسمیت پیژندل پیدا ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته. زمونږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډېره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانه، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
درنو اوریدونکو دا و د دیونی د ازادي رادیوي مجلې خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې اونۍ مو په پاکه لاس پارم. ښه وخت ولرئ.